السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده، د وژې اسمبلۍ 15 سپتمبر 2015. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 میلی‌متره پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دروي پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لری واټن میزایل وکارولای شي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوی چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګوین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغه پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو شویو لری واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي.
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. پس از ماها سکوت، گروه کوچکی از زنان در 11 سپتامبر در غرب کابل به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری اعتراض از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به دلیل تحمیل محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان محکوم کند. همزمان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. در این حال دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت نیز در پیش است. رویدادی که زمینه ساز شکل گیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. چرا بحث حقوق زنان در افغانستان و ایران مهمه؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. خانم سایی، شما در جریان هستین که به تازگی طالبان دستور دادن که صدای زنان عورت است، اما به تازگی شاهد اعتراض خیابانی گروه کوچکی از زنان در غرب کابل بودیم که با آواز بلند علیه طالبان شعار سر دادند. این نشانگر چی است به نظر شما؟
بعد از 11 سپتامبر در کابل اعتراض خیابانی داشتند زنان مبارز افغانستان و دو پیام برای دو مخاطب داشتن اینا. یک، برای طالبان، شما را به رسمیت نمیشناسیم و شما مشروعیت مردمی و زنان افغانستان را ندارین. و پیام دیگه ای که به جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان داشتن از وضعیت بحرانی و وحشتناک حقوق بشری و حقوق زنان تحت سلطه و حاکمیت طالبان در طول 3 سال گذشته، نفرت و انزجارشان را بیان کردن از طالبان و خواهان سرنگونی حکومت نامشروع طالبان در افغانستان شدند. قسمی که شما بیان کردین، طالبان چندی قبل پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کردند که در ادامه وضع محدودیت های قبلی طی فرمان حدود بیش از 70 فرمان اینا زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردند و امروز زن افغانستان در کشور خودش اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است از او محروم است، اجازه کار در ادارات دولتی نداره و مشکلات زیادی برای زنان شاغل، خصوصا زنایی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل و مادر چندین طفل قد و نیم قد است، در چنین شرایطی بیکار هستن و اجازه کار کردن ندارن و با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنن و در افغانستان کسانی حتی مجبور شدن که به دلیل فقر اقتصادی شدید اطفالشان را بفروشن.
تشکر از این خانم سایی، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، اما اگر اجازه بدین سر بزنیم به ایران. هانا جان، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی هستیم. پیشاپیش گزارش های منتشر شده از بازداشت برخی در مناطق کردنشین ایران. یک کمه به مخاطبان ما از این اگر بگویی، بعد میپردازیم به موضوعات مهم مربوط دیگه.
درسته، دومین سالگرد جان باختن مهسا یا با اسم کردیش ژینا امینی، و ما در این دومین سالگرد شاهد بازداشت ها هستیم. فقط کوتاه اگر خاطرتون باشه، مهسا امینی مسافری بود با خانوادش به تهران که بازداشت میشه توسط گشت ارشاد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. هنوز هم ابعاد آنچه که بر مهسا امینی گذشت مشخص نیست. دلیل اینکه او به کما رفت، چه اتفاقی برای او در زمان بازداشت افتاده بود، هیچ کدوم از اینها مشخص نیست و نتایج تحقیقات، اگر تحقیقاتی شده، هیچگاه درست اعلام نشد. اون چه که ما در دومین سالگرد شاهدش هستیم، درسته، ما شاهد بازداشت هایی بودیم با یکی از این افرادی که در تهران بازداشت شده بود، از فعالان سیاسی که رادیو فردا گفتگو می کرد، به ما می گفت که به هر حال صحبت هایی بود برای این محدود کردن و محدود نگه داشتن مراسم سالگرد، اگر مراسمی بخواد باشه. می گفت ما رو به هر حال بهمون هشدارهایی دادند، اما این گونه نبوده که مثلا چیزی رو بخوان امضا بکنند و تعهد تعهد کتبی بگیرن در این زمینه. پدر مهسا امینی با رادیو فردا گفتگو کرد درباره سالگرد و گفت که مثل پارسال، مثل هر خانواده‌ای چه در ایران چه در افغانستان، علاقمند به برگزاری مراسم هستند، منتها مثل پارسال نگرانند که جلوگیری بشه از برگزاری این مراسم در کردستان به دلیل اینکه میدونند جمعیتی میتونه روانه کردستان بشه برای همراهی با این خانواده و اون میتونه تبدیل به یک اتفاق بزرگتر اعتراضی بشه.
این وضعیت بخش از صحبت‌های پدر مهسا امینی را ببینیم و زود برمیگردیم.
ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیز از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت‌ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
خب بیشتر صحبت میکنیم در مورد شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی در ایران و اینکه چه تأثیر گذاشته بر وضعیت حقوق بشری زنان در ایران در این دو سال پس از مرگ مهسا. خب خانم سایی، شما پیشتر از تغییر یادآوری کردیم، میدانین که در بیش از 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت وضعیت زنان واقعا در افغانستان تغییر کرده و همونطور که بیشتر شما گفتین ما شاهد تحمیل محدودیت های دست و پا گیر بوده ایم بر حقوق فردی و آزادی های زنان در افغانستان از کار گرفته تا آموزش و اینها. شما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه نتمن با زنان با دختران در داخل افغانستان به صورت منظم در تماس هستین، وقتی با اونا صحبت میکنین از چی چیزهای قصه میکنن به شما؟ شاید این جالب باشه برای ما مخاطبان ما.
بله، من روزانه تماس های مختلفی از نقاط مختلف افغانستان از اکثر ولایت دریافت میکنم. خانم ها تماس میگیرن، صحبت میکنن از مشکلات روزانه ایشان، ای که فعلا با یک سردرگمی مواجه هستند و بسیاری از زنان و دختران افغانستان از یک از جامعه حذف شدند و اجازه تحصیل و کار کردن، حتی اجازه انتخاب پوششان ندارند، حتی اجازه سفر بدون محرم از ولایتی به ولایت دیگری ندارند و همچنان مشکلاتی که روزانه امر به معروف طالبان در خیابان‌های کابل و یا دیگر ولایات برشان ایجاد میکنه، در بیرون در هنگام سودا گرفتن در هر جایی میگه بارها توقیف شدیم، پرسپال میکنه کجا میره نمیره، چرا مردم رایتان نیست. و اتفاقا یک خانومی از ولایت کابل بامیان یک سفری داشت، میگفت در یک نقطه از مسیر راه مرا امر به معروف استاد کردن و بر ما اجازه ندادن که من یک از فامیل من فوت شده بود و من تنها بودم و شوهرش 5 سال پیش که نظامی بود از دست داده و با فعلا با چندان طفلش تنها در کابل زندگی میکنن، گفتن امر به معروف برم اجازه ندادن و من از موتر من پایین کردن و من مجبور شدم با بسیار مشکلات خود دوباره برگردانم به کابل و صدها مشکلات دیگه ای که زنان و دختران افغانستان امروز مواجه هستن. هیچ گونه آینده روشن برای زنان وجود نداره و متاسفانه خودکشی ها زیاد شده در نقاط مختلف افغانستان. جوانا و نوجوانا خودکشی میکنن و یک تعدادی هم مجبور به ازدواج های اجباری میشن و متاسفانه شکایت دارن از خشونت و آزار و اذیت سربازان طالبان که یک تعدادی را مجبور می سازن به ازدواج های اجباری، اگر ازدواج کردن خوب، اگر نکردن میگن حتی پزور می برن و در مواردی حتی تجاوز صورت گرفته و واقعا وضعیت نگران کننده هست. و از طرفی هم از فقر اقتصادی شدید که دامنگیر عموم مردم شده.
ما هم که با مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان صحبت میکنیم واقعا شاکی هستند. سلامت باشین، بیشتر صحبت میکنیم. خب بیشتر شما از تغییر یادآوری کردین، واقعا کلمه کلیدی هست که ما در سالهای 2019، 2020 و 2021 بیشتر این کلمه را میشنیدیم در مورد طالبان. طالبان خودشان میگفتن که تغییر کردن و همچنان برخی از بازیگران غربی و غیر غربی میگفتن که طالبان این بار تغییر کردن نسبت به دهه 90 میلادی و حکومت اولیشان. اما به تازگی من با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در ژنو گفتگو کردم و ازش پرسیدم که طالبان واقعا چقدر تغییر کردن.
فکر میکنم دیروز در شورای حقوق بشر از بسیاری از کشورها شنیدم که به این نتیجه رسیدند که طالبان تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 و حتی 2021 بسیاری به دلیل برخی از تعهدات طالبان به آنها فرصت دادند، اما اکنون از این بابت ناامید شدند. طالبان به جای حرکت به سوی رعایت معیارهای حقوق بشری، به نظر میرسد مسیر دهه 1990 را مجددا در پیش گرفتند. درخواست ما از آنها این است که این مسیر را تغییر دهند و تصمیمات خود را بازنگری کنند. امیدها برای تغییر طالبان از بین رفته است، نه تنها برای افغانها بلکه برای جامعه بین المللی هم.
خب هانا جان، پیشتر ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی در ایران صحبت کردیم. بدون شک با موج از اعتراض سرکوب یعنی روبرو بودیم در افغانستان و در ایران در سالهای سال. خب حالا که در دو سالگی مرگ مهسا امینی هستیم، چقدر این جنبش اعتراضی در بهبود وضعیت زندگی زنان در ایران مؤثر بوده؟ کمی در این مورد اگر با ما بگویید.
من اول باید بگم که منی که اینجا دارم صحبت میکنم از صدها کیلومتر دورتر این وضعیت و این روند رو دارم مشاهده میکنم. در نتیجه شاید همچنان فاصله‌ای بین نتیجه گیری من درباره اون چیزی که من از بیرون میبینم با اون چیزی که واقعا در میدان در کوچه و خیابان‌های ایران اتفاق میفته فاصله داشته باشه. اما اتفاقا در همین هفته‌های منتهی به دومین سالگرد، وقتی که برای برنامه‌ای سعی می‌کردم با افرادی در ایران با همه سختی‌ها و مشکلات امنیتی که وجود داره برای این موضوع صحبت بکنم، متوجه این شدم که به هر حال با همه اون سرکوبی که بهش اشاره کردید، به هر حال بیش از 500 نفر در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران کشته شدند، هزاران نفر به زندان رفتند، افرادی اعدام شدند در ارتباط با این اعتراضات. اما دو سال بعد اون چیزی که به نظر من بنابر اون چیزی که با آدم‌ها وقتی صحبت می‌کنم در داخل ایران می‌بینم اتفاق افتاده این هست که زن زندگی آزادی و این شعاری که از کردی وام گرفته شد و در فارسی استفاده شد، به نوعی بخشی از زندگی گروهی از شهروندان ایرانی شده. نمیتونیم بگیم همه شهروندان ایرانی، اما گروهی از زنان هستند که علارغم سرکوب، علارغم آگاهی به خطراتی که ممکنه براشون داشته باشه، از جمله با حجاب اجباری دیگر راه نمیان. یعنی میگه من رو بکش ولی من دیگه اینو سرم نمی کنم. من به این معتقد نیستم. شما شهروندان عادی رو دارید که در این زمینه قدم برداشتن، شما افرادی رو دارید مثل خانم صدیقه بسمقی، اسلام شناس، معتقد به حجاب، مسلمان، که میگه من در همراهی با این موضوع دیگه این حجاب رو سرم نمی کنم. خانم بسمقی مدتی هم در زندان بودن در سال گذشته به همین دلیل، به خاطر اینکه ایشون معتقده که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم این داستان رو. و شهروندان عادی بسیاری همراه با این نگاه، شهروندانی که بخششون از نسل جدید زنان ایرانی هستند، اون چیزی که به اسم نسل زد شناخته میشه، و گروهی هم نه بزرگتر هستند، هم سن من هستند، بزرگتر، نسل مادران ماها و مادر بزرگهای ماها هستند.
شاید این جالب باشه که خب شاید در غرب گاهگاه ما این صداها و برداشتهایی رو میشنویم که خب این مردمی که در افغانستان و ایران و به قول برخا جهان سوم زندگی میکنن، همین روش زندگیشان است و همین روش فرهنگشان است و همین اجتماعشان است و
این رو زیاد من و شما به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار اتفاقا این نگاه رو در فضای رسانه غربی در طول دهه ها دیدیم. من برای خودم خیلی هم جالب و هم تلخ بود که وقتی که رسانه ها خبری درباره ایران در طول 40 سال گذشته کار میکردند، عکس خبر، حالا چه مربوط به زنان بود، چه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، رئیس جمهور بود، هر چیزی که راجع به ایران بود، یک عکسی بود که یک زنی با چادر سیاه در حال رد شدن بود و یک چهره از آقای خمینی یا خامنه‌ای پشت سر بود یا یک بمب اتمی چیزی. امروز حالا به نظر میاد که این رسانه‌های غربی به نوعی فهمیدند که نه، آمال و آرزوها و اهداف این زنان چیز دیگری است. اینها الزاماً معتقد به اون نیستند و همه زنها هم اون شکلی نیستند. ممکنه از نگاه برخی از فعالان حقوق زنان، از نگاه گروهی از فمینیستا، این رو هم به نوعی تبدیل به شیء شدن تصور بکنند که حالا زنی که روسری سرش نیست میاد و تبدیل به عکس مطلب یک موضوعی راجع به ایران میشه. درسته، اما این که مشخص بشه که این زنان به هر حال خودشون فاعل هستن، خودشون دارن تلاش میکنن برای صدای خودشون رو رسوندن، مثل همون گروه کوچکی از زنان که در افغانستان، در کابل، در غرب کابل ممکنه خیلی کوچک باشه، ولی این زنان همچنان میخوان صداشون شنیده بشه و برای همینه که میان خطر میکنن، به کوچه کابل میان یا در خیابانهای شهرهای ایران روسری سر نمیگذارند یا به اشکال مختلف مبارزشون رو ادامه میدن.
نقل قول جالب است که چیزهای کوچک است که تأثیرات بزرگ به همراه داره. در این مورد صحبت میکنیم بیشتر در مورد جنبش زن زندگی آزادی که ما شما چندین بار صحبت کردیم. ما شنیدیم که در ایران و دیدیم که مردان هم بیشتر همکار و همصدا و حامی زنان بودن. خانم سایی، در افغانستان میخوایم شما از تجربتان به ما بگوین، از مشاهداتتان، که در چه حد مردان در کنار زنان ایستادن. برخی ها این نقد را پیش میکشن که می حمایت مردان کمرنگ بوده در افغانستان. برداشت شما چیست؟
تجربه‌ای که ما داریم و مشاهداتی که ما داریم، و من 2 سال در اونجا زندگی کردم و من هم از کسایی بودم که مثلا اعتراض میکردم، اعتراض خیابانی، درست است حضور مردان در کنار زنان در اعتراض خیابانی خیلی کم رنگ بود. در اوایل تعدادی می آمدن، تعدادی بسیاری دستگیر شدن و در زندان هم شکنجه های وحشتناکی را واقعا تجربه کردن. در این اواخر واقعا کم رنگ شده. در حتی اعتراض خود خانما و بدلیل سرکوب های شدیدی که در افغانستان وجود داشت و وجود داره، اعتراضات به مدت اصلا وجود نداشت. و
تشکر از این. خوب میشه که این رو هم مطرح بکنیم. شما خودتان گفتین که از جمله فعالان معترض بودین وقتی در افغانستان بودین. خب یکی در گفتار هست برآمدن به خیابان ها و سرک ها، و یکی در عمل، که فکر میکنم این دوتا با هم دیگه فرق داره، شاید زیاد ساده هم نیست که کسی برای به خیابان ها و سرک ها که شما این کار کردین و تجربه را دارین. من میخوام این را بدانم که در کشورهای مثل افغانستان و ایران وقتی شما اعتراض میکنین این باید بهای بپردازین، خب چی خطرات وجود داره برای فعالان زن در افغانستان؟ مثلا شما از خود اگر بخواین چیزایی با ما بگوین.
هر بار اعتراض خیابانی و به خیابان رفتن، در ما در مقابل یک گروهی قرار داریم که اونا هیچ باور و احترامی به حقوق بشر ندارن و منطقشان میل تفنگشان است و آنچه را که ما مشاهده کردیم، بارها اعتراض ما را شدیدن سرکوب کردن، فایل‌های هوایی کردن، گاز اشک‌آور ریختن، اسپری مرچ ریختن به سر و صورت زنان و دستگیر کردن در زندان‌ها، هم شکنجه‌های وحشتناکی را اعمال کردن. زنی یا مثلا مردی که اعتراض میکنه، او با تمام جان و دل حتی مرگ خود میپذیره. من اگر از تجربه خودم بگویم، من دو تا طفل دارم، یک پسر و یک دختر دارم. شوهر من دقیقا 4 سال پیش مجلس دادم، شوهر من نظامی بود و طالبان کشتنش و هزاران زنی بیوه دیگه در افغانستان زندگی میکنه که با همه جنگی که طالب بر مردم افغانستان تحمیل کرده بود، هزاران زنی بیوه و طفل یتیم تقدیم جامعه افغانستان کردن. من که اصلا شوهر وجود نداشت و باید برای اطفالم هم پدر باشم هم مادر باشم و باید مواظب از اینا می بودم، ولی من پذیرفته بودم از اینکه ما مرگ تدریجی را تجربه بکنیم و بپذیریم که ما آهسته آهسته به مرور زمان بخواهیم طالب ما را بکشن، میریم در خیابان اعتراض میکنیم و حق ما را میخواهیم، حق آزادی ما را میخواهیم.
آقای بنت در گفتگو با ما گفت آنا جان که یکی از بحث‌های مهم در ژنو است که چطور میشه حاکمان جدید در افغانستان را در قبال اعمالشان پاسخگو کرد و به حسابدهی واداشت. خب در ایران هم ما شاهدین هستیم که مثلا جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های جهان قرار داشته، فشارهای دیپلماتیک مثلا وجود داشته و اینها. چقدر تاثیرگذار بوده این تلاش‌های جامعه جهانی یا غرب در بهبود وضعیت زنان در ایران؟
به هر حال اگر شما فعال مدنی در یک کشوری مثل ایران یا افغانستان هستید یا حتی شهروند عادی هستید که برای آزادی‌های اولیه خودتون، آزادی‌های بنیادین خودتون تلاش می‌کنید، به تبع همراهی جامعه جهانی چیزیست که طلب میکنید. دوست دارید که هم فعالیت شما دیده بشه و هم همراهی ببینید، نه اینکه از این طرف همراهی ببینید و از طرف دیگر اقداماتی انجام بشه که برخلاف اون چیزیست که همراهی نشون میده. در مورد ایران بعد از اتفاقات 2 سال گذشته، شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی، به هر حال ما یک موج همراهی خیلی قوی و به نوعی حتی بزرگتر از انتظار رو شاهد بودیم از وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپایی، در آمریکا، کشورهای مختلف، در پارلمان اروپا به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های مردم ایران. اما به نظر میاد که کم کم این نگاه هم قوت میگیره که ما برای حمایت گرفتن از بیرون از ایران باید به این فکر باشیم که کشورهای خارجی در نهایت نفع یا منافع ملی و اولویت‌های ملی خود رو اول در نظر می‌گیرند برای حمایت از یک جنبش در یک کشور دیگه، و این خیلی مسئله مهمی است به خاطر اینکه بعداً نارضایتی ایجاد نکنه. ما فکر این رو نکنیم به عنوان یک فعال مدنی در کشورمون که اگر یک کشوری امروز با ما همراهی کرد، فردا هم همونقدر همراه میمونه. برای همین به نظر میاد اون چیزی که ما در این مورد ایران مثلا شاهدش هستیم، رسیدن به این آگاهی هست که ما باید خود رو قوی بکنیم و در این حال امیدوار باشیم که کسی صدای ما باشه. اگر یک فستیوال بین المللی فیلم هست، اگر یک فستیوال موسیقی هست، اگر سیاستمداران هستند، اونها هم سعی کنند صدای ما رو منعکس بکنند. اما اینکه کار اصلی رو جای دیگری کسی انجام بده، نه، این گونه نیست.
آرا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، و رقیه سائی، فعال حقوق زن. بسیار زیاد تشکر از اینکه در این برنامه اشتراک کردین و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ستاسو لپیغامونو.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او ریدون کوتا. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لور شي ودی. یو هغې بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي. او بل هغې په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لور شي ودی. غریب خلک اخستل وس نه لري. غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حکیم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار واوسي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي وما ورځ کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنۍ عامو کمپیوټرونو سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې سا ورکړه. چین مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په لویدیځ کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولیو دردونکي زوال. یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډېر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړیږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسېږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کړي دا کوم منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي، د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاوو زره افغانان اروپا او داسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیون زیات طالبان ورځي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغې ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړي دي.
تاسې که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په موخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي هلته پکې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په موخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کېږي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
پاغله کې بیا دغه شعر غوي ویل چې څو اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کوي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده، دغه پروژه 1.5 کاله وشول چې 2 ځل پرانستل شوه، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دول وري هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، نو دغلته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا له دې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د بشري لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه، یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
په لندن او ناروې کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وي افغان سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګریو له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولی. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له 2 استازولیو د افغانستان قانوني مالي او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې له امله به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وایي د استازولیو بندېدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولی، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده، او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه له استازولیو د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته، ده د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وي برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي راډیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدمات او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف، او د کابل لخوا د دغه استازولیو بې اعتبار اعلانولو یا بې ځایه زد نه یوازې اروپایي میشتي افغانان له ستونزو سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام په رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولیو پرانیستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یوه سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپوي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي، د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
او سره له دې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمې کړي، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 20,000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم ګړۍ هیواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم ګړۍ ټول هیواد کې 22,250 مدرسې فعالې دي چې 3,680,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 16,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمېر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په $6 میلیون د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله هغه سره ملاقات مو کوم ورته ویلی چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو د هغه جوماتونو د مدرسو طالبان ملایان مه روزئ، خو تاسو حکومت کې داسې ملایان وروزئ، داسې طالبان وروزئ چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي، او دې کې حکومت مسئلې مونږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلی چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلی چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې دپاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوي، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمېر 18,000 پاتې دی، 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپورونه شته چې تازه طالبانو د ښوونځیو له نصاب نه د ژوند پوهنې او نور مضامین هم ویستلي دي، او د امارت پیژندنې مضمون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړي دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي ښوونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته دیني کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي الته پکې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي له یویشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دیني زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل سوی دی، خو د طالبانو مخه له دغه مدرسو نه خپل جګړهییز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو ترړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په 30 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نوماند و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولې، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کمپ ډیوډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونې د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړۍ باندې سره تورن کړل.
ډونالد ترامپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس نغړی او ناسنجول شوی و اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ترامپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکي شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نه شو. خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ترامپ چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوتوله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده اچول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان افکاره کې اچولي وو، افغان حکومت یې منځوي کړی وو او په خپل سر یې طالبانو سره پریکړې کړي دي. دې راپور کې د بایډن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکې شوې چې د زلمی خلیلزاد او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوي. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګي بریدونه هم یاد او پکې ویل شوي چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړي دي، هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه یاد شوی. همدې کمیټې تېرونۍ د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، ګنی نو جرګې ته به په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعار یوه برخه ده چې دواړه غاړې خپل په اصطلاح د همکار هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او دوی بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده، دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ترامپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایډن ادارې په دا تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په هغه ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې شک نشته، اما د هغې نه علاوه نور مسایل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راویستل، یا مثلا د افغانستان د پخواني پرځول شوي حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خوا دی خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي حتمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړی چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوو مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا 1.5 کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وې، خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده ووته. دا ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاده پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شویو مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شنونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږي. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تېره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستې وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه انتر سپین بولدکه هم تیره شي، افغانستان ته ګټه نشته. د دغو شنونکو په باور ښه به دا وای چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وای.
دې پرانیستې کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی د افغانستان تحصیل کوونکی سي، هند او پاکستان سي د اخیستونکي دي. اصلي کسان او اصلي غاړې نه وینن. زه نه پوهېږم چې اوس خپله دغه د ټاپي پروژه دغه مخفف د ټاپي دا اوس څه معنا درلودلی سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی عرضه کوي دا هېڅ معنا نه لري. نو که دا پروژه کې اوس مثلا اصلي پانګونه هم سي ټول ترکمنستان پکې کوي او افغانستان ورسره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ، فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله، له هغه وروسته به څه کېږي؟ داسې ښکارېږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکارېږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوري دولت پخوانی ولسمشر حامد کرزي که څه هم د دې پروژې د پرانیستې هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دغسې پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تېر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دغې دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان دي چې دغه له دغې خاورې تېر شي. یعنی مونږ دې ته خپله ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و، اما په دې دیرشو پنځه دیرشو کلونو کې دغه زمینه نو مسایله سوی چې د ټاپي پروژه شروع شي. اما نن نړیوال په دې قانع شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي. او نن هغه شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
چې له دې منځه یوې خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پارېدلي او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنډاپور، شیرافضل مروت او نور ډېر مشران د دوی په وروستۍ ولسي غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوي او یا نه درکتي. بلخوا په لکی مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او غواړي چې له سیمې نه پاکستاني پوځیان ووځي، ځکه د دوی په باور دغلته پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړی شوي دي.
لا بل چې پوسل نه مګر بیا موږ هو غوړي ټیک سره
نامعلوم نستا چې موږ نارې کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا اے مای دا اے سای دا آرمی دا هر څه دا ته هر څه دا ته هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندي شوي چې ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې له ګډون منع کړي او په ډیپورټ کولو باندې ګواښلي. تیرونه منظور پختین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کول لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د میلمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوي وي. د دې جرګې لپاره د میلمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوي چې تیرونه ورته له میرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوریو د پښتنو د وربللو پیغامونه خپاره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم بحثونه راپارولي. هغه ویلي هر وار چې نړیوالې ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړی د نجونو د زده کړو په موضوع کې له دې خوا لغته خوړل ده او که دا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د ده د خوښې طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکې کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو یې هم پوښتنې راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشحاله دی که نه بېرته لندن ته هغه ځای ته چې دا یې طبیعت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونې د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلو ورځو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیف شوي بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالی په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړی وه خدمات به سم کړي مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو بلکې ټولو خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه خپل میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چنده قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی باندې پانګونه کوي یو سر په خلاصوي او کنه شاته پاتې کیږو. که څه هم هره اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې امله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینی رسنی وای په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړی ترڅو بهانه ورته جوړ کړي او له دندې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایی بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي ترڅو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخره کې د نن زمانې د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیابه شوې او له اتش پېته کاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای سره ورکړه. نه هتیا کله نه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینې د اوسېدنې ښار یارکشایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.